السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات در اورو. د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت واستوال یو بل ته لاس په ماشه شوی.
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو د غزموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سرک په سر باندې خلک پراته دي. هغه نختي هوایي ډزې کوي.
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عام روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړېدل ستا یو. د غزنی تاسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو بیان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي چې امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. شاهین وایي چې امریکا له ټاکلي مهلت وروسته هم پاتې کېږي، نو معنی دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. غزیات کړه چې امریکا او برتانیا د اگست په 1 مل افغانستان او نو ځینو د کاربې ناوړه عواقب ولري، خو خغلی شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب بدسوي جزئیات ورنکړل. لدې مخکې ویل شوی و چې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن به د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. لدې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې له 1 لک زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن چې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټک کړي او د ملي امنیت تیمې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهلت چې د اگست 1 د وغځوي تر څو له دې هیواده ټول امریکایان، نور بهرانیان او هغه افغانان چې ژوند په خطر کې دی ووزي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکي کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پاوز د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پل حصار او د سلاول سوالې تصفیه کړې دي. د طالبانو مخالفو ولسی پاتونوالو تیرونه ادعا وکړه چې د سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنچیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر دروازو ته رسیدلي. په بیان کې راغلی دی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلا بند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دی چې خبرو تلیواله دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنچیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نخته پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خبر شوې چې په دې نخته کې ناپیژند وسلوال امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکیل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوی دی. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستان د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکیچ پر ښکېلو خوا وغه کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. خغلی خطیب زاده هم در زیاتونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنځشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای 1500 ټنه روغتیايي تجهیزات افغانستان ته واستوي. دبليو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جرایي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې لخپلو مینو بې ځای شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکی دي او اټکل کېږي چې دا شمیر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشاو یورپای ټولنه بخپل غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد دی یورپای ټولنې وسنۍ دورې مشرکوي پرون پر ټوئیټر ولیکل یورپای ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لار نه پرانیزي. غزیات کړ چې یورپای ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ک د دې خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. دوا اونیز خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویماني مای کې لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته کته هم طالبانو له څو خو او پنچیر ته خپل وسلوال نګدي کړی خو وای غواړي ستونزه د خبرو لارې هواره کړي. طالب چارواکي وای له هلته جګړه نه د پیل شوی او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدا دویم مقاومت ډلې چې مشرې احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ. له کابل د راستول شوی راپور.
طالبانو پروند پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دی ولایت دروازو ته ځانونه رسولي. خلای د سیمه تر خپل ولکې لاندې نه دراوستي. حالتا د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت خودلې. خود دې ستونزې د سولې حل هڅه هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره یې اړیکې نیولې خو لای پایلنه د ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور له طرفو ته زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمه او د سلامي زلال څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمنۍ پیل کړي خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړي د سولې حل لپاره لیوالتیا خودلې خود د جګړې چمتواله هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتین د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي خو لای پایلنه د ورکړي.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
موږ په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هم نیول سوې. تر اوسه دا خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یو پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ورنه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړي، نن په خپل ټویټر باندې لیکلي طالبانو ته یې پاندراب کې لدرنې مرګ ژوبل اړول ورسته دوی خپل جنگیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیانن یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دوی مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول نورې پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره لدی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوې چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یو بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویر لري چې هڅنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کې ښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ورټول کړي.
و امر دل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره په پنچیر کې لا هم ستونزنه ده هواره شوې او د طالبانو او دغلته د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لګوراندې مې د سیاسي چارو له کارپو شفیع اعظم نه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکو نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوې کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوې حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ تاسو تجربه کړل.
څه فکر کوي بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤل دي چې خدمات عرضه کوي، نو د هغو لپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کیږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د تیرو راتلونکي د روپ پړاو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغسې په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یو نسخه چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړه باندې مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي قدرونو دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دغه سیستم روان سي چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سي.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل تلاس په ماشه دي. دا څومره یو خان دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په بار باندې دا څوکي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود تا جدي ګواخ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نسته. یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسی پاسونونو چې دی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقسیم ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و.
د سیاسي چارو کتونکي شفیع اعظم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو استل کڅ هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپور نه وای چې نن سهار د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویل چې خای د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اگست د میاشتې تر پای تر ضرب الاجل هم واوري، خو تازه طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اگست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تک په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تک اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یا د سیمه کې حاکم وضعیت شدیدن ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم سړک په سر باندې خلک پراته دي، او بله دا چې دلته کې پی ایف والا راغلي، یاره خوست کې چې کومه پیته وه کمانډو ځواکونه که نه کمپاینډ والا، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شوم اوسوی د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي، برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و، دی هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړي د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او د ته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار د غنم وتل شوي خپل جرد د لاسه ورکړی دی، تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزا ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3900 په پوځي او 3900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې 14 بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډ مهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی شي چې بیرته راووځي. اوس 15200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي. او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمه کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغه روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین لسیمه نوي وستل سوي. امریکا، ایتالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپل افغان کارکونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو له خوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو وړاندې درته دوا 19 پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم ووري چې د افغانستان په اړه بریتانیا غوړي د جی وو یا وسترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورزو غزنی ته. په غزنی کې د عام روغتیار ریاست دغه ولایت مرکزی سیمو د جګړه ځپلو او بي ځای شو کورنۍ لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستای دی چې خلک ورته ډیر خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیار ریاست چارواکي وای د مرکز اړوند زینو سیمو لپاره روغتیاي ګرځنده کلینیک پرانستای دی. دوی وای د دغه کلینیک د پرانستلو مخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو لامل بي ځای شوې دي او روغتیاي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. په غزنی کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شاه نکمل ازادي وروړي ته وویل دا کلینیک د پاملرنې موسسه په مرسته پرانستای دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو. کچرته موږ وکول سو هغه سیمې چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو تویدابات نوابات بکاول دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره سی خدمات موږ ارزه کړې چې خلک کلینیک تم سره ته شپخانه ته لري هم دی خلک کاروباري خلک سیاسي ته نه سره تلای او د واکسینو په خکه چې بيخي کې ټټه ده او په ځمن کې به ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري له سوالین سره غلې دي.
ډاکټر ظاهر شاه نکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بيځای شو کورنۍ چې جګړه لکبل راغلي وخاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایولادي ستونزې لري، ایدو خدمت وکړي. دا هر نوو مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت وسیدونکو دا ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت وسیدونکو هم موږ د عام روغتیا د ریاست د غرزند کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت وسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې وسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 28 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
سمو خاکله ازادي راديو نه اوري. بريتانيا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي وادونو د سرمشريز د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو لولکي ورسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زړه بللې ده. کاغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوېلې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خواندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاستراوړنو په خواندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړي ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورويشتمه د طالبانو لول کې ورسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتیراتلو لقبل پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحده ایالاتو د خپل سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی او افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو د ماموریت د اگست د یو دیر شمه له مهلت سره سم تر سره کړی. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یو وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې ارهم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، خغلی جانسن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لاندیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د خځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو لا پیغامونو
بل السلام علیکم شردل خان شردلی د نمرحار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولسمه په خپ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټول خوخ ده مونږه د خوشاله یو.
السلام علیکم زریا سره پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. خپلواکي ورځ نن دل کېدل د 200 د پولیس او څار لشکره نه اله کوښښته دې پښتنه موږ چانه وکړو.
اره ورور څنګه جوړې خیرات دې د اسلامي همند ورځ خبرې کوم. ورور د عظما د مالین شهیدان مالینو دا هغه ورته چالان څو پنځه څه پیښې کړو تقریبا وجه باندې چې باندې دې چې وګه لګي
اني تم د بادغه سمه دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هليج دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دی نه دغه دروغ او نور د ټومټون او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزای کې سره راټول شي کته خارجي که په داخل کې خپل مملکت جوړ کړي خپل وطن جوړ کړي دغه ارچا سیاسي اسه دا تر قیامت راځي د بلچا موږ د بلچا په خبرو ولغول وسو.
امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او بعد یې وباسي نور د افغانان څه څه کار دی دین مالونی چې رښتیا هم ځګر وډی شروع کړی ده. موږ خو په دې لغمان کې لغمان کې حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د دورګې په ما خام په څنګه په زور زمان کې په زور موږ نه ځنیم زرا افغاني واسطه لري په ټول ولایت ته لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړی چې خپل او دنجن شي نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت ورکړي ولایت کې چې خپل حالات کې مونږ د لغمان ولایت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو له تیر څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرو هم بدلون کړی دی. راځي چې دا شمیرې واورو.
مشتد خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
په دې هله چې اړیکو نیسې او خپل پیغام راته ثبت کړئ. لدې سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو.